Radio. Radio Azadi.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې ام پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبې ورځ ده. د 1409 هجري لمریز کال د جوزا د میاشتې 1 ده چې د میلادي جون میاشتې له 1 سره برابره ده. نوري اس نوري موده لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خبرو کې د خپل ګډون په شمول هر ډول همکارۍ ته تیار دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر سره هم د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د قومونو او قبایلو او سرحدونو چارو وزیر وای د طالبانو له مشرانو سره اړیکې ټینګ شوې دي. ټاکل شوی د افغانستان حکومت اجرایه رئیس نن د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره په دوشنبه ښار کې وګوري. رقي پولیسو په بغداد کې له ایراني پلاوه شیعه ملیشو سره نښته کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر وایي چې د طالبانو له مشرانو سره اړیکې ټینګ شوې دي. انګل آغا شیرزي پرون په کندهار کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته چې د سولې لپاره رابل شوي و وویل
تقریبا د درې میاشتې مکمل موږ د پټې د شورا او د ژون خبر سره مسلسل رابطې ونیولې او خبرونه سره کړي دي. هغو هم مثبت جوابونه تراته راستولې دي.
خغل شیرزای په داسې وخت کې د طالبانو له چارواکو سره د ارتباط ټینګېدو خبر ورکوي چې طالبانو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی اوربند چې د روان میلادي میاشتې تر اخره تمدید کړی دی رد کړی دی او ویلي دي چې جګړې ته به دوام ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن د تاجکستان له ولسمشر سره په دوشنبه ښار کې وګوري. عبدالله عبدالله پرون په تاجکستان کې د اوبه د دوامدار پرمختګ لپاره د کانفرانس په څنډه کې د ترکمنستان او پاکستان له ولسمشرانو سره وکتل. له ممنون حسین سره د عبدالله د کتنې ډیره برخه د سولې او تروریزم سره د مبارزې پر سر په خبرو ورټوله و. خو په دې برخه کې افغان حکومت نور توضیحات نه دي ورکړي. ډنمارک او ناروې غواړي چې 14 کلن او 10 کلن افغان زلمیان چې په دغو هیوادونو کې د پناه درخواستونه نه دي منل شوي کابل ته ستانه کړي. د ناروې د عدلیې وزارت مرستیار تورکل املاند رویترز خبري اژانس ته وویل چې دوی پر دې موضوع د افغانستان له چارواکو سره ګټورې خبرې کړې دي. خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو د برخې سلاکار حفیظ احمد میاخیل وویل
دمو اعلامی مشترکی که با در سال 2016 به امضا رسیده
هغه افغانان چې عمرونه تر 13 کلونو کم وي د هغوی ایستل له هغه تفاهم څخه سرغړونه ده چې اروپایي ټولنې له افغان حکومت سره د 2014 میلادي کال په دسمبر میاشت کې لاسلیک کړی ده. ډنمارک او ناروې غواړي چې بیرته ستنول شوی زلمیانو ته په کابل کې یو روزنیز مرکز جوړ کړي چې هلته خوندي وي او د زده کړو زمینه ورته برابروي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي دي چې تر 13 کلونو کم عمر کسان باید په دې شرایطو کې افغانستان ته ستانه نکړی شي. د پاکستان پوځ وایي چې دو افغان سرتیري په چمن کې افغان لوري ته سپارل دي. د پاکستان پوځ په یوې اعلامې کې چې پرون خپره شو ویلي دي چې حیات الله او لطیف الله خان یې د چمن په سرحدي سیمه کې افغان پولیسو ته تسلیم کړل. د پاکستان د پوځ د اعلامې له مخې دا دو افغان سرتیري سهوان له کرښې د پاکستان لور ته پورې وتلي وو چې بیا پاکستاني حکومتي ملیشو نیولي وو. په اعلامې کې نه دي ویل شوي چې دغه عسکر کله د پاکستان لوري ته اوښتي وو. عراقی پولیسو په بغداد کې له ایرانی پلوه شیعه ملیشو سره نښته وکړه. د عراق د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل دا نښته د حزب الله ملیشو د مرکزي قمندانۍ تر څنګ وشوه او امنیتي ځواکونو تر جګړې وروسته دا قمندانۍ محاصره کړه. یو امنیتي مسؤول وویل چې په دې نښته کې دوه عراقي پولیس او یو شیعه ملیشه ټپیان شوي دي. د دې مسؤول په وینا نښته هغه مهال رامنځته شوه چې پولیسو د حزب الله ملیشو یو کاروان د یو غلا شوي موټر په خاطر ودراوه. په 2014 میلادي کال کې چې کله د عراق د شیعه او مشر د داعش د سنی یاغیانو د مخنیوي غوښتنه وکړه، د حزب الله ملیشه ډله د حشد الشعبي ډلې سره یو ځای شوه او د دې ځواکونو قمانده په مستقیم ډول د عراق صدراعظم ته وسپارل شوه. د عراق حزب الله د عراق سربیره په سوریه کې د بشر الاسد رژیم په ګټه جګړه کوي. د بلجیم حکومت وروسته له یوې کلنۍ حقوقي لانجې یو تن موسکو ته وسپاره. دا کس تورن شوی دی چې د روسیې د مافیا مشر دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایرنا ولک پرون وویل 30 کلن اسلان گاگایف په الوتکې کې موسکو ته واستول شو او پولیسو ته وسپارل شو. د هغې په وینا گاگایف په 2014 میلادي کال کې له روسیې تښتېدلی و او دی د یوې مجرمې ډلې په تنظیمولو وسلوالو غلاو قتل او د وسلو پر قاچاق تورنده. او د فوټبال د نړیوال جام کوربه هیواد روسیا او یوروګوای د لوبو دوهم پړاو ته بریالي شول. د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن درې لوبې کیږي. د افغانستان په وخت 4:30 بجې ډنمارک له استرالیا سره مسابقه کوي، 9:30 بجې فرانس له پیرو سره، او 10:30 بجې ارجنټاین له کروشیا سره. پرون پرتګال 1-0 په وړاندې مراکش مات کړ. یوروګوای هم د یو ګول په وهلو سره عربستان ته ماتې ورکړه، او اسپانیا 1-0 په مقابل کې ایران ته ماتې ورکړه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې دا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو تر منځ د په مخامخ خبرو کې د خپل ګډون په شمول هر ډول همکاري ته تیار دی.
The United States has made clear that we are prepared to support, facilitate and participate in direct negotiations between the Afghan government and the Taliban.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د ازبکستان وبخې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. ازبکستان په وروستیو کې ویلي چې د طالبانو یوې غونډې کوربه و او هم چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. دغه راز د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو پرون په کابل کې یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي.
دولت خپل اوربند وغځاوه د مقابل لوري طالبانو نه هم د مقدم وطن ده چې اوربند وغځي او یو زمینه مساعده شي چې وکولی شو د سولې لپاره لارې چارې پیدا کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایراني چارواکو ښځو ته اجازه ورکړه چې د ایران او اسپانیا د لوبډلو ترمنځ په لوبغاړو کې له نارینهو سره د تلویزیوني پردو له لارې لوبه یو ځای وګوري. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راسو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو له لوري د اختر په مناسبت اعلان شوی اوربند وښوده چې افغانان کولی شي په خپلو کې سوله وکړي، او متحده ایالات هم دې ته تیار دی چې د دغه بهیر کلک ملاتړ وکړي. دغه څرګندونې د مرکزي او جنوبي آسیا په چارو کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز پرون په واشنګټن کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو یوه استمایه غونډې ته وکړې. میرمن ویلز وویل متحده ایالاتو دا واضح کړي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خبرو کې د خپل ګډون په شمول هر ډول همکاري ته تیار دی.
The United States has made clear that we are prepared to support, facilitate, and participate.
د امریکا متحده ایالاتونو دا واضح کړی ده چې دې ته تیار دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره اسانتیا برابر کړي، د هغه ملاتړ وکړي او هم په خپله پکې ګډون وکړي. موږ د سولې یوې موافقې ته په رسیدو کې په افغانستان کې د ټولو خواوو د هڅو ملاتړ کوو تر څو دا یقین حاصل شي چې جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي او بیا ترهګر په دې هیواد کې د خپل ځان لپاره امن ځای پیدا نکړي. میرمن ولز وویل د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د تیر کال د اګست میاشتې اعلان شوې ستراتیژي هم په وضعیت کې بدلون راوستی او د دې ترڅنګ چې طالبانو ته یې دا واضح پیغام ورکړی چې دوی له پوځي لارې نشي بریالی کېدی، افغان ولسمشر اشرف غنی ته یې هم دا ډاډ ورکړی چې د سولې او پخلاینې لار مخته ونیسي. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اغیزمنتوب لپاره د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د پاکستان رول ته اشاره وکړه او ویویل چې هغه څه چې موږ له دې هیواده انتظار کوو تر اوسه د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی.
And we are also calling on Afghanistan's neighbors, especially Pakistan.
موږ د غراز د افغانستان له ټولو ګاونډیانو په تیر بیا له پاکستان څخه غواړو چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره کلک ګامونه واخلي. سره له دې چې په دې برخه کې یو څه مثبت تغییرات راغلي دي، خو بیا هم عملي او پریکنده ګامونه نه دي اخیستل شوي. تر اوسه پورې موږ د پاکستان له لوري داسې څه نه دي لیدلي په تیره بیا چې دوی د هغو طالبانو په وړاندې چې د سولې خبرو ته حاضر نه دي د هغوی په وړاندې اقدام وکړي، هغوی ونیسي یې له خپلې خاورې وباسي. په افغانستان کې د اعلان شوي اوربند او د سولې د هڅو له ګړندي کېدو سره د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دغه بهیر به هله بریالی شي چې د افغانستان په مسله کې ښکېل لوبغاړي په تیره بیا پاکستان په صداقت همکاري وکړي، خو دغه کارپوهان په دې شک کوي چې د پاکستان په ګډون ځینې نور لوبغاړي به تر اوسه دې نتیجې ته رسېدلي وي چې هغه ګټې چې دوی په افغانستان کې د جګړې په دوام کې ویني هغه په دې هېواد کې په سولې سره تامینېدلی شي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیل زاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان غواړي د امریکا او نور فشارونه پر ځان کم کړي.
ما اطمینان دارم که پاکستان میخواهد گفتگو درباره صلح شروع شوه و به این هدف که فشارهای بین المللی در سر خود کم کنه، که من یک فعالیت دارم یا کوشش دارم برای صلح. اما تا حال چیزی که به طالبان گفته و این را من دقیق خبر دارم ایست که بیاین در بحث اشتراک کنین اما صلح نکنین.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. په دې لیدنه کې د ازبکستان پر وروستي وړاندیز خبرې وشو چې ویلي دي دې ته چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه شي. نور تفصیل په دې احمد شیبر پر راپور کې واورو.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره په تاشکند کې وکتل. په دې غونډه کې پر هغه وړاندیز خبرې وشوې چې د یکشنبې په ورځ د ازبکستان حکومت د افغانستان حکومت او طالبانو ته پکې بلنه ورکړه چې د ازبکستان دننه د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه توپ ته د چمتووالي ترڅنګ دا خبره شوې ده چې د طالبانو له یو شمېر جګپوړیو چارواکو سره یې خبرې کړې دي. په دې برخه کې تاشکند نور توضیحات نه دي ورکړي چې له کومو طالب چارواکو سره یې لیدلی دي او چیرته یې ورسره خبرې کړې دي، خو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له طالبانو سره اوس هم په تماس کې دی. په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیل زاد ازادي راډیو ته وویل چې داسې نقش نشانې شته چې د طالبانو په مشرتابه او قمندانانو کې سولې ته تر پخوا لیوالتیا زیاته شوې ده، خو په ازبکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د احتمالي خبرو د پیلېدو په اړه معلومات نه لري.
من معلومات درست ندارم دقیق که
دی وای زه سم معلومات نه لرم چې کومه موافقه د غونډې د پیل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په تاشکند کې شوې وي، خو د دوامدار اوربند لپاره او د سولې د خبرو د پیل لپاره تماسونه تر پخوا زیات شوي او تر پخوا هڅې پراخې شوي دي چې دا په خپله هیله بخښونکې ده. تاشکند د مارچ میاشتې په 26 او 28 د افغانستان لپاره د سولې د یوې نړیوالې غونډې کوربه و، خو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې طالبانو برخه نه واخیستې. ازبکستان اوس له طالبانو غوښتي دي چې د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي. کابل د رواني میلادي میاشتې تر اخیره له طالبانو سره اوربند اعلان کړی دی، خو طالبانو د اختر درې ورځې اوربند کړی وو او بیا یې وویل چې دا اوربند نه تمدیدوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سې شنبې په ورځ په کابل کې له هلمند تر کابله د سولې رسیدلې کاروان ته وویل که طالبان اوربند ومني حکومت به نور هم وغځوي.
ما د اوربند اعلان کړی د طالبان نیمانی یو کال دپاره مطلق کړی.
د هلمند د سولې د کاروان ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته درې ورځې وخت ورکړی دی چې لږ تر لږه یوه میاشت اوربند تمدید کړي. که یې تمدید نه کړ د هغو هیوادو د سفارتونو مخې ته به پرلت ووهي چې پر هغو تور دی چې له طالبانو سره مرسته کوي.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام وار دی. بیا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو پر موضوع خبرې کوو. په تېره بیا د هغه اوربند چې د اختر په ورځو کې اعلان شوی و او د حکومت لخوا تر اوسه پورې په افغانستان کې نافذ دی، او دغه راز د سولې د هڅو په موضوع تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
یو شمیر امریکایي رسنیو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په اړه لیکلي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي د امریکا د سنا د نظامي خدماتو په کمیټه کې د جنرال سکاټ میلر د سشنبې د ورځې وینا پر دې متمرکزه و چې ولې د افغانستان جګړه اولس کاله اوږده سوه. د پرمخکینیو امریکایي قومندانانو یو ډول انتقاد وکړ خو جزئیات یې ورنکړل. د ورځپاڼې په وینا جنرال میلر په افغانستان کې د ماموریت د بریالیتوب په اړه د امریکایي سناتورانو له جدي پوښتنو سره مخامخ سو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ډیموکرات سناتور الیزابت وارن څرګندونو ته کتلي چې وایي پر دې سربیره چې امریکا په افغانستان کې اولس کاله نظامي حضور درلودلی، افغانستان اوس هم له بحران سره مخامخ دی. ورځپاڼې د سکاټ میلر له قوله لیکلي چې وایي د افغانستان د جګړې وضعیت د باراک اوباما د ادارې له وختو تغییر کړی او افغان ځواکونه په بشپړه توګه د جګړې مشري پر خپله غاړه لري. په مقاله کې راغلي د جنرال میلر څخه وپوښتل سول چې په افغانستان کې تر ټولو لویه ننګونه څه ده. د په ځواب کې وویل چې د دغه هیواد ګاونډیان. دغه امریکایي جنرال ویلي هیواد یې له پاکستانه زیاتې تمې لرلې، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل چې آیا د تیر کال په اګست میاشت کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي تر اعلان وروسته او له پاکستان سره د مرستو ځنډولو د اسلام آباد په چلند کې کوم مثبت تغییر راوستلی که نه. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې هم د جنرال سکاټ میلر په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د جنرال جان نیکلسن د ځایناستي په توګه معرفي شوی دی. د ورځپاڼې په وینا ښاغلی میلر په افغانستان کې د امریکا په ستراتیژي کې د پرمختګ په اړه خبر ورکړی، خو د په لنډه موده کې د افغانستان د اولس کلن بحران د حل په اړه څه نه دي ویلي. دغه امریکایي جنرال د سې شنبې په ورځ د جون میاشتې په 19 نیټه د خپل هیواد د سنا د نظامي خدماتو کمیټې په غونډه کې ویلي امریکا اړتیا لري چې ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي چې مطمئن سي چې د داعش او القاعده په شمول تروریستي شبکې له هغه ځایه د امریکا پر ضد د حملو پلانونه نه جوړوي. د سټارز اند سټرایپس په وینا یو شمیر سناتورانو جنرال سکاټ میلر ته ویلي چې باید د امریکا په تر ټولو اوږده جګړه کې تغیرات راولي. ورځپاڼې دا هم لیکلي میلر د خپلې شل کلنې تجربې چې ځانګړي عملیات دي په اړه هم خبرې وکړې چې د افغانستان په جګړه کې احتمال شته. دغه امریکایي جنرال ډاډ ورکړی چې که په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان په توګه تایید سي په دغه هیواد کې به د جګړې شخصي ارزونه وکړي. که جنرال سکاټ میلر د امریکا د کانګرس لخوا تایید سي د جنرال جان نیکلسن ځایناستی به وي. د سټارز اند سټرایپس په وینا په واشنگتن او نیویارک کې په 2000 لومړي کال کې د سپتمبر د 11 تر تروریستي حمله وروسته جنرال میلر له هغو لومړي نظامیانو څخه و چې افغانستان ته ولاړ او هلته یې څلور کاله تیر کړل.
ازادي راډیو اورېده سهار 9 بجې او 19 دقیقې دي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر وایي د طالبانو له مشرانو سره اړیکې ټینګ شوې دي. ګل آغا شیرزي دغه څرګندونې پرون په کندهار کې په یوې غونډه کې وکړې او وویل چې د طالبانو د کوټې شورا سره اړیکې د یوې جرګې قومي جرګې له لارې نیول شوې او وروستی اوربند هم د دوی د هڅو نتیجه ده. د دې غونډې او د ښاغلي شیرزي د وروستیو څرګندونو په باب نور تفصیل له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی پر راپورټ کې اورئ.
د چهارشنبې په ورځ د هیواد د قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر ګل آغا شیرزي په کندهار کې د ولسي خلکو او قومي مشرانو یوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې راوستلو لپاره یې داسې جرګه جوړه کړې چې له تیرو درو میاشتو راهیسې غړي د طالبانو له کوټې شورا سره په اړیکه کې دي. شیرزي په هیواد کې وروستی اوربند هم د جوړې شوې جرګې لاسته راوړنه یاده کړه، خو له کوټې شورا سره یې د خپلو اړیکو جزئیات ورنه کړل.
مکمل ملت پټ د شورا او د ژوند خبر سره مسلسل روابط نیولي او خبر مسترد کړي دي. هغو هم مثبت جوابونه راستولي دي.
د کندهار ولایتي چارواکو او قومي مشرانو هم وویل چې د کوچني اختر په مناسبت د افغان حکومت او طالبانو وروستی اوربند د دواړو غاړو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړې او اړتیا ده چې نور د دایمي اوربند او سولې لپاره عملي ګامونه واخیستل سي. د کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا او د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور په دې برخه کې د ولسي خلکو پر همکاري ټینګار وکړ.
او زه په دې ډاډه یم چې نن زموږ ولس ټینګ مطمئن دی چې دولت په دې حق له جدي ګامونه اخلي او په هر قیمت چې هغه خپل ولس ته سور راوړي. ولې هغه وخت موږ دغه انساني اهداف ته رسیدلی شو چې زموږ سره د ولس رښتینې همکاري وي.
سوله هغه سوله ده چې د جمهورمدین درته اسانه کړه، نه یې چې موږ تاسې جګړه کړو. جګړه مشکل ده، جګړه نه تویول دي، جګړه یو د بل څخه نفرت درلودل دي، بې اعتمادي ده. سوله ارامي ده، په توپک شول دي او یو بل په غېږ کې نیول دي، یو بل ته احترام. ستا ګټو ته احترام څه کوم؟ زما ګټو ته احترام.
د قومونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي په داسې حال کې د سولې په موخه د طالبانو د کوټې شورا سره د اړیکو نیولو خبره کوي چې تر دې مخکې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق هم ویلي و چې درې ځله په دوبۍ کې د وسلوالو طالبانو له مهمو او صلاحیت لرونکو چارواکو سره د سولې او مذاکراتو په موخه لیدلي. جنرال عبدالرازق زیاته کړې و چې دا لیدنې د نورو هغو کتنو بېلګې دي چې د حکومت د استازو له لورې سوي او بې پایلې پای ته رسېدلي. طالبانو تر اوسه د چارواکو د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
یو شمیر دینی عالمانو بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اوربند وغځوي. دغه دینی عالمانو چې په کابل کې راغونډ شوي وو وویل چې جنگ او جګړې د افغانستان د لانجې حل لاره نه ده او طالبان باید د سولې خبرو اترو ته انکېني او هغه څه چې افغان حکومت اوربند اعلان کړی او د دوی غوښتنې منلې وسلوال طالبان هم باید اوربند اعلان کړي. نور حال د واصل وصال پر رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې وسلوال طالبان د اختر په درې ورځو کې له اوربند وروسته بیرته د جګړې میدانونو ته ستنه شوي، یو شمیر دینی عالمان له دغې ډلې غواړي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. دغه دینی عالمان چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسي، د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې د اختر په ورځو کې درې ورځني اوربند وښوده چې طالب جنګیالي او امنیتي ځواکونه نور له جنګ ستړي شوي او سوله غواړي. له دې ډلې دینی عالم عطاالله فیضاني رسنیو ته داسې وویل:
ضرور ده په اول قدم کې چې اوربند وشي مابند دواړو لورو کې. دولت خپل اوربند وغځاوه د مقابل لوري طالبانو نه هم دغه غوښتنه ده چې اوربند وغځي او یو زمينه مساعده شي چې وکولای شي د سولې لپاره لارې چارې پیدا کړي او هغه خندونه چې په مقابل د سولې د راوستلو کې موجود دي هغه له منځه لرې شي.
د پداسیل کې د شي د افغانستان حکومت د روشې له وښته مینه د اختر تر پنځمې او طالبانو بیا یوازې د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی وو. مخکې له دې چې د حکومت له خوا اعلان شوی اوربند پای ته ورسیږي، ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویډیوي پیغام له لارې دغه اوربند لس ورځې نور هم تمدید کړ، خو طالبان بیا له درې ورځني اوربند وروسته بیرته د جګړې سنگرونو ته ستانه شول. خو سره له دې هم د افغانستان حکومت په دې وروستیو څو ورځو کې په وار وار د اوربند په غځېدو ټینګار کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې ولسي حرکت غړو سره د کتلو پر مهال هم طالبانو ته د سولې وړاندیز تکرار کړ او ویل که طالبان یې وړاندیزونه ومني اوربند به یو کال ته وغځوي. نوموړي دا هم ویلي په هر ځای کې چې طالبان غواړي هملته به ورسره له هر ډول قید و شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر شي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د یو کلن اوربند غوښتنه د سولې د ولسي حرکت لخوا مطرح شوه. د سولې کاروان د هلمند له ناکرار ولایته وروسته له ودېرشو ورځو کابل ته ورسېد او تر یو شمېر سفارتونو د سولې پیغام ورسوه. د حکومت لخوا د اوربند اعلان وروسته له هغه وشو چې په کابل کې شاوخوا 3000 دینی عالمانو په یو متفقه فتوا کې روانه جګړه ناروا وبلله او د جګړې لښکېل وړخونو د اوربند غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي دوه اړخیز اوربند د پاکستانی چارواکو تګ راتګ او په وسلوالو طالبانو د امریکا فشارونو ته په کتو د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله زیاتې شوې دي. له دې ډلې حامد مایار آزادي راډیو ته داسې وویل:
با توجه به شرایط فعلی
د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله زیاتې شوې دي. موږ هیله لرو چې د سیمې او نړۍ هیوادونه په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله په خپل اخترییز پیغام کې یو ځل بیا له امریکا سره پر خبرو اترو ټینګار کړی دی. ښاغلی مایر هم دې مسلې ته په اشاره سره وایي د سولې په خبرو کې د امریکا رول مهم دی او د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې هم امریکا باید د سولې د خبرو یو اړخ واوسي.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ایران د فوټبال ملي ټیم چې په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو کې لوبي کوي، ایرانی چارواکو ښځو ته اجازه ورکړې چې د ایران او اسپانیا د لوبډلو ترمنځ په لوبغالو کې له نارینهو سره د تلویزیوني پردو له لارې لوبه یو ځای وګوري. څلور ورځې مخکې تر دې ایرانی چارواکو د ایران او مراکش ترمنځ د لوبې تر پیل مخکې د ښځو مخه نیولې وه چې له نارینهو سره یو ځای لوبه وګوري.
ایرانی چارواکو ښځو ته اجازه ورکړه چې له نارینهو سره یو ځای د فوټبال د نړیوال جام لوبو ننداره وکړي. پرون په زرګونو کسانو د خپلو کورنیو لغړیو سره یو ځای د ایران او اسپانیا د فوټبال لوبه د تهران په ازادي لوبغالي کې د تلویزیونونو پر پردو ولیده. د تهران ولایتي شورا وویل د ازادي او تختی سټیډیومونو دروازې د ښځو پر مخ پرانیستې دي ترڅو د ایران او اسپانیا لوبه وویني. د دې شورا په وینا په پارکونو او نورو عامو ځایونو کې هم د دې مسابقې لپاره هغه بندیز لرې شوی دی چې پخوا پر ښځو لګېدلی و. په لوبغالو کې د لوبو د لیدلو لپاره په ایران کې له کلونو راهیسې د ښځو د حقونو پلویانې هڅې کوي چې دا حق ترلاسه کړي. د جون په 14مه د ایران او مراکش ترمنځ د فوټبال لوبې د نندارې لپاره تمه وه چې ایرانی ښځې په پارکونو او سټیډیومونو کې وګوري، خو ایرانی چارواکو په وروستیو شیبو کې اجازه ورنکړه. له مراکش سره د لوبې په لومړۍ برخه کې د روسیې په سن پیټرزبورګ کې چې هلته لوبه روانه وه دا شعارونه پورته شول چې پر ښځو باید هیڅ ډول بندیز ونه لګول شي. په یو بل شعار کې لیکل شوي وو چې د ایران په لوبغالو کې د ښځو له حضور څخه ملاتړ کوو. دا شعارونه بیا د سټیډیوم د مسؤلانو له لورې لرې شول، خو د لوبې په دوهمه برخه کې بیا دا شعارونه پورته شول. د ایران د ښځو د حقونو مدافعانو هیله ښکاره کړه چې د ایران او اسپانیا د لوبې پر مهال د بندیز له لرې کېدو سره به دې ته لار هواره شي چې ایرانی ښځې نورې په لوبغالو کې مسابقې وګوري او مخه یې ونه نیول شي. پر ایرانی چارواکو د نارینه و لوبغاړو دا نیوکې په زیاتېدو دي چې په لوبغالو کې د ښځو د حضور مخه نیسي. اکثر ښځې چې له دې بندیزونو څخه یې سرغړونه کړې د پولیسو له لورې زندانی شوي دي، چې په نړیواله کچه د بشري حقونو د ډلو له لورې دا چلند غندل شوی دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر وایي د طالبانو له مشرانو سره اړیکې ټینګ شوي. ګلاغا شیرزي دغه څرګندونې پرون په کندهار کې د قومي مشرانو په یوې غونډه کې وکړې. ټاکل شوی د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په دوشنبه کې وګوري. عراقي پولیس وای په بغداد کې ایرانی پلاوه شیعه ملیشو سره په نخته کې دوه عراقي پولیس او یو شیعه ملیشه ټپیان شوی. دا نخته د حزب الله او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې ده. او نن په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې درې مسابقې کېږي. د افغانستان په وخت 4:30 بجې ډنمارک له استرالیا سره مسابقه کوي، 9:30 بجې فرانسه له پیرو او 10:30 بجې هم ارجنټاین له کروشیا سره.
دا ژوند رنگونه
باندې خبره ته وکړي چې دیو نندارتون جوړیدل تاسو ته څه ګټه لري؟
که زمونږ خرڅلا او شي کوي چې زمونږ د بیلابیلو خلکو سره پیژندګلوي کیږي، نو کله چې زمونږ پیژندګلوي د بیلابیلو خلکو سره وشي دا خپل یو مارکیټینګ دی. او دلته دولتي کسان هم زمونږ سره راځي او همدارنګه غیر دولتي کسان ملي تاجرین راځي په دې ځای کې مونږ د غوي سره معرفي کیږو. هم د خپل لوړ اهمیت لري، اکسونو قابونه دي، همدارنګه قلمدانی دي.
او که دی خاطر راسو ډیر زیاتوبخه د قرآن شریف پوخ ده
نه خیر ده قرآن شریف خو خونه دی ده اغه د شیرنی لپاره چې څوک استفاده زین کوي
سمال چې
ورکوي او د سمال چې ورکوي
او دی خواته ده ګیلاسونه دي
دقیقاً دا ګیلاسونه چې کوم دوستان ویني دا موږ نقاشي کوو د خزی د ورځې په مناسبت باندې د مور ورځې په مناسبت د معلم ورځې په مناسبت باندې او مختلف شکلونه ډیزاینونه دي ته موږ ورکو د رنگ په واسطه
دا څه فکر کوم چې مردکی دی په یو ټوکری کې هیڅ دي دامن څه ته هیڅ دي
دا فقط د نمایش په خاطر باندې دي ځکه زه خپل چې کوم د کوشنیوال وسایل ته ګورم خپل کوشنیوال را تر
په کوشنیوال کې د مردکی کول
اتمان د امدا قصاب او چې ما دا هیڅ دي نو زما ډیر خوخیږي هم په دې خاطر باندې چې جالب او رنگ رنگه شکلونه لري زما ډیر زیات خوخیږي یو دلته چې کوم ماشومان راځي جوړي بیا زه دا ورته اخلم
تاو دې جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده زنوري اسنوري.